په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هر کلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان او آی سی پلان لري چې په کابل کې خپل استازولۍ پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا نن په یو غږیز پیغام کې وویل دا پرېکړه د او آی سی مرستیال مشر او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازي طارق علي بخیت کابل ته د سفر په مهال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې اعلان کړه.
شاغلی بخیت یادونه وکړه چې د اسلامي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه له افغانستان څخه کلک حمایت کوي او په دې مخه به په کابل کې دفتر خلاصوي ترڅو د افغانانو ضرورتونه له نږدې درک کړي او د ورته رسیدګي وکړای شي.
خاغلی بخیت پرون کابل ته ورسید او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نورو چارواکو سره یې وکتل. خاغلی بخیت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې د او آی سی د بهرنیو چارو د وزیرانو د دسمبر میاشتې د غونډې د پریکړه لیک د تطبیق پر څرنګوالي بحث وکړ. د ننګرهار سیمه ای چارواکي په مرکز جلال آباد کې د اتو تنو مشکوکو غلو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې وایي چې دا کسان د مرکز جلال آباد ښار په څلورم ناحیه کې د استخباراتو ریاست په عملیاتو کې نیول شوي دي. په بیان کې د استخباراتو د رئیس ډاکټر بشیر له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي د غلو د طالبانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او په ډیر مهارت سره له کورونو او د لارو پر سر له خلکو غلاوې کولې. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ د دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ لیګ ډایرکټر یونس مومن ازادي راډیو ته د پای لوب په اړه معلومات ورکړل.
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فائنل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشو کوي د دوه امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپل کړی.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیګ د کپ په پنځمه نیټه پیل شو او پرون یې وروستۍ ورځ وه. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریپول، خارکیف او سمی کې موقت اوربن اعلان کړی چې پر اساس ملکي وګړي وکولی شي له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. د ملکیانو د وتلو لپاره هغه لارې چې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د روسیې د دفاع وزارت په قول خبرې کړي ټولې هغې لارې دي چې یوازې تر روسیه او بیلاروس پورې غځېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ویان د روسیې دغه اقدام یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام بللی او ویلي دی چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورونو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. د روسیې په لزګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی ډی انفو په نوم یو څارونکی بنسټ وایي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 98 ښارونو کې 4842 کسان نیول شوي دي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنه ناسمه بولی چې افغانستان پر لپسې د دریم کال لپاره په نړۍ کې له ترهګرۍ د تر ټولو ډیرو ځپل شوې هیوادونو په کتار کې راوستي.
کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو په عادي حالت کې جګړې برخه نه ده.
دغه انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 103 په هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
باوجود چې جنگ درېدلی دی مګر د سیاسي لحاظ او د نظامي اړخ طالبان وسم هغه یو نوی استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري.
د کابل ښار ولې لخوا پر هټیوالو د نرخنامو ویش د کابل ښاریانو او هټیوالو اکثر لمن راپارولې دي.
نرخنامه ډیر جګور کړي په سبا ځنګ او غا شرکت یو لټ کړي مازیګر ځنګ او برټ کړي.
سبا د مارچ اتمه د خزونه ډیواله ورځ ده. یو شمېر افغان خزي وایي چې دوی دغه ورځ داسې وخت را رسیدلی په افغانستان کې چې دوی له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي.
په کور کې روډي لرو نه په کور کې دغه نه د دوا د لرو دغه شین لرو چې راپورت کې کښنه مؤمنان می د غاړي د یخ راته مناسبل.
د اوکراین تحولات ته هم کتنه کوو. د خبرونه دوهمه نیمه کې د سپورت او ځوانانو لپاره د تاند څنګه پروګرامونه هم هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ هغه موندنې ناسمې بولي چې افغانستان پر لفظ د دریم کال لپاره په نړۍ کې ترهګرۍ تر ټولو ډیرو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې راوستی دی. استرالیا میشته دغه انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د پوزیټیو د پیس انډیکس یا د مثبت سولې انډیکس په نوم خپور کړی، افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی دی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لړ کې 153 ځای نیولی. دغه انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی. نور په دې رپورټ کې
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ افغانستان په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترهګرۍ یو له تر ټولو ډیر ځپل شویو هیوادونو بللی. د دې انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې ترهګرۍ پرې ناوړه اغېز کړی. د مثبت سولې په نوم په دې راپور کې د نړۍ د 113 هیوادونو په نوم لاړ کې افغانستان په 153 ځای راغلی. د همدې انسټیټیوټ په اوبل راپور کې چې د ګلوبل ټوریزم انډیکس په نوم یو اونۍ مخکې خپور شوی راغلی، په 2020 کال کې د ترهګریزو فعالیتونو له امله د نړۍ 40% مرګ ژوبله یوازې افغانستان کې خلکو ته اوښتې چې له نیمایي زیاته برخه یې ملکیان دي. د دې راپور پر بنسټ په 2020 کال کې په افغانستان کې 1320 ترهګریزې پیښې شوې چې 1426 تنه پکې وژل شوي او 2199 تنه نور پکې ټپیان شوي. که څه هم د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په خپل راپور کې وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دې ډلې بریدونو په پایله کې د تلفاتو شمیر کم شوی، خو بیا هم دا وطن له یو ناڅرګند امنیتي وضعیت سره مخامخ دی او تر څنګ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو د پیښېدو احتمال هم لوړ دی. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې څلور ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر ټولو ډېرې مرګ ژوبله کې ښکېلی ډلې بللي، خو طالبان بیا په دې راپور کې شوې محاسبه ناسمه بولي او وایي نه ترهګریزو پیښو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد
د خپل د محاسبه غلط او مغرضانه د موږ ردو موږ د خپل هیواد ازادي مبارزه او جهاد کوو. کله چې هیواد آزاد شو او هیواد امنیت شو، تامي مرتبه په عادي حالت کې د جګړې برخه نه ده.
د طالبانو د حکومت ویان له داعش سره د جګړې احتمال هم ردوي او زیاتوي. د ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او تر خو یې کومه ځانګړې سیمه هم نه دنیولې چې ګواښ وګڼل شي. په 2020 کال کې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې ورسته د سختو جګړو او خونړیو بریدونو شاهد و چې لوی هغه یې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش حملې بدل کړي. د بریدونو ته په کتو شنن کې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې راپور کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه خبرې شوې ارقام د حقیقت په پرتله کم بولي.
په 2020 کال کې هیرم نشي چې ډېر ځانمرګي بریدونه د افغانستان خلکو نه ژوند واخیسته. د دې تر څنګ په جنگونو کې چې هم و ډېر خلک مرګ ژوبله واوختل خلکو ته.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2020 کال کې هم په خپل راپور کې طالبان د نړۍ په کچه تر ټولو خونړۍ ډله بلل او ویلي وو په افغانستان کې د 80% وژنو مسؤل طالب وسله وال دي، خو هغه مهال هم طالبانو دا راپور رد کړو. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ په 2008 کال کې جوړ شوی او هر کال په نړۍ کې د ترهګریزو فعالیتونو شمیرې راټولوي. د دې انسټیټیوټ مرکز په استرالیا کې دی.
و مورتل چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستی دی. د انډیکس له مخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجې ښه شوی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لکتون کې حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې نوي تحولات د مثبت سولې فاکتور ګڼل کېدای شي؟
یو بس چې ډېر مهم دی هغه د جنگ درېدل دی. تر یو اندازې پورې طالبانو چې د ټولو ګروپونو کې مخکښ جنګیالي ګروپ و چې ډېر زیات عملات دوی کول هغه درېدلي دي، چون چې دوی اوس نظام کې حاکم دي او دولت دوی په لاس کې دی. نو دا هغه اړخ څخه یعنی جنگ نشته، د طالبانو جنگ نشته، مګر نور ډلې وسم فعالیت کوي اگر چې په کم ډېر کم پیمانه. نو د دغه اړخ افغانان ځان مسؤل احساسوي او کله نور اړخونه څه خو ګورو، زه فکر کوم ځینې شان ډېر زیات خراب کړي دي، بالخصوص د بیان ازادي ده چې لا هم طالبانو کې کنټرول څخه ورسته لا هم محدود شوی ده. اگر چې په کرپشن یا مثلا په فساد اداري کې خلک فکر کوي چې به تر څه وي، مګر دا څنګه ده چې طالبان ځین چارواکي په فساد کې ښکېل نه دي. دا سره پور نه ست چې دوی هم یو تعداد افراد د پیسو ټولولو کې ډېر زیات اخته دي او د مدنیاتو څخه قراردادونه اخلي او هغه هم خپل کرپشن کوي او یا هم د خلکو څخه د پیسو مطالبه کوي چې تاسو پیسې راکړئ او کنه یې مشکل. دا د دې علاوه فکر کوم یو یو بل باس چې دی چې داغه د مساوي حقوق کې او مساوي حقوقونه دي فکر کوم ډیر افغانان دا فکر کوي چې دی مساوي حقوقونه نه لري. یو تعداد اقلیتونه اصلا دا احساس نه کوي چې دی د نورو قومونو سره په یو اندازه یا په انډول کې دغه سوي. د دې نه علاوه د ریسورسز یا مثلا د منابعو مساویانه تقسیم دی زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. حتی ځینې خلک داسې راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې هغه کوم کومک چې راځي هغه هغه اړین خلکو ته نه رسیږي او طالبان ډېر زیات سلیکټیو دی انتخاب کوي چې چاته ورسیږي چاته ونه رسیږي.
اعظمي صاحب همداسې هغه فاکتورونو یا د عواملو یادونه شوې چې د مثبت سولې انډیکس د هغه په اساس باندې ترتیبیږي، همداسې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو درلودل او یو اغیزمن حکومت کراشو د منفی سولې برخه ته کوم عوامل د منفی سولې عوامل بلل کیږي؟
سوله ده یو نیگیتیو منفی او بل پوزیتیو مثبت. نیگیتیو پیس یا منفی سوله هغه ده چې کله چې تاسو د دې احساس وکړي چې د جنگ نشتون او یا هم د جنگ او وایلنس چې کوم دی ترهګری دا موجود نه وي، دا په هغه کې نیگیتیو یعنی منفی سوله راځي. دواړه سوله کې څلور شان ډېر مهم دي، سیاسي، نظامي، اقتصادي او کلتوري. نو کله چې موږ د منفي سولې باس کوو په دې کې یو هغه دی که چیرې ته مثلا داسې یو نظام جوړې چې هغه ډېر زیات یو نو سنټرلایز وي، یو نو استبدادي مسایل پکې کې وي او یا هم په نظامی لحاظ سره ډېر زیات مثلا د مخالفي ګروپونو سره اړیکې لري او خپل اصلي په غیر مستقیم شکل باندې لام جاته. نو دا هغه فکتورونه دي چې تاثیر کولای شي په منفی سولې کې. زه فکر کوم د منفی سولې په انډیکس کې چې یو شی ډېر مهم دی چې باوجود چې سو جنگ درېدلی دی، جنگ یعنی کم شوی دی، طالبان اکلا جنگ درولی، مګر د سیاسي لحاظ او د نظامی اړخ طالبان وسم هغه یو نو استبدادي شکل د دې د حکومتداري لري چې دا پر منفی سولې باندې منفی تاثیر کولای شي. نو زه فکر کوم طالبان ته پکار ده چې کچیر دی غواړي چې د دې نظام په منفی سولې او په مثبت سولې کې په دا انډیکس کې مخته ولاړ شي او لا هم افغانستان په یو بهتره موقف کې اوسي. زه فکر کوم کچیر دغه اړخو څخه طالبان تغیرات مثبت تغیرات راولي د افغانستان موقف په نړیوال انډیکس کې لا هم وړېدلی شي او دا طالبان ته یو نوی کریډیټ راوړي. چونچې جنگ درېدلی او ډېر مثبت تاثیر کړی دی، نو دا نور مسایل کوم سره په بغل کې کور کې ځکه کوم دا لا مثبت تاثیر درلودلی.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي او چې د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم د انډیکس په اړه خپل نظر را سره شریکو. د انسټیټیوټ د مثبت سولې په نوم انډیکس کې افغانستان د نړۍ د 113 هیوادونو په ډله کې په 153 ځای کې راوستي دی. دغه انډیکس لمخې افغانستان د پخوا په نسبت شپږ درجه ښه شوی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ د مثبت سولې لپاره اته مهم فاکتورونه په نښه کړي دي: د فساد ټیټه کچه، د نورو د حقونو منل، آزادو معلوماتو ته لاسرسی، ښه حکومتولي او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو لرل یې څو مهم فاکتورونه دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
د کابل ښار د واټونو یو شمیر ګرځنده پلورونکي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو امنیتي چارواکي ورڅخه باج اخلي. نور په دې راپور کې
احمد ادریس نومیږي او وکاله کیږي چې د کابل ښار په د افغانان سیمه کې موبایلونه پلوري. ادریس ازادۍ رادیو ته ویل څه موده کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه دوی زوروي.
موږ ته وایي چې باید 10,000 افغانۍ راکړئ تر څو موږ تاسو ته ځای درکړو، او هره میاشت 4,000 افغانۍ د هغه ځای چې موږ تاسو ته درکوو کرایه راکړئ.
د ایت اکوی چې د وارد د سر یو پلورونکو چې طالبانو ته د دغه پیسو د ورکولو توان نه درلود، د طالبانو حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا وهل شو او له همدې عمله اړ شو چې نور کار ترانه شي. فیروز یو بل ځوان دی چې د منډوي په سیمه کې د کراچۍ پر سر هغې پلوري. دی چې د کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی دی، د طالبانو له چلند شکایت کوي. فیروز وایي چې طالبانو د واټونو د سر پلورونکو ته ویلي چې باید له هغه ځایه چې ورته ورکړل شوي 15,000 افغانۍ ورکړي،
طالبان زیاد آزار میدن میگم
طالبان موږ زوروي او موږ ته وایي چې هر میاشت باید 15000 افغانۍ له خپلې غرفې راکړي او 15000 نورې باید کرایه راکړي. کدا کارونه کړو موږ ته د کار اجازه نه راکوي. مخکینی حکومت کې پولیسو سره خبرې کړي خو دوی له زور کار اخلي او ان د کراچۍ ټیرونه په چاړو سره سوري کوي.
خو د طالبانو حکومت د کابل ښار د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران دغه ادعا ویردوي او وایي چې د دوی ځواکونو له هیڅ پیسې نه دی غوښتي.
څوک شکایت لري زموږ دروازې دوی په مخ باندې خلاصې دي. دوی کولی شي سل شمېرې ته زنګ ووهي، هغوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، یا کولی شي زموږ حوزې ته مراجعه وکړي، همداشان یا زموږ امنیه قومندانۍ ته راشي، موږ سره خبره شریکه کړي. البته که د شروالۍ ولا دوی خپله کومه مالیه پې لري د هغوی څخه موږ په جریان کې نه یو، خو زموږ د امنیتي حوزې منصوبینو داسې کوم څه کار نه دی شروع کړی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. مخکې کلونو کې بیا کابل ښاروالۍ د واټونو د سر پلورونکو لپاره د یو ځانګړي ځای د جوړولو له طرحې ویلي وو، خو دا خبره عملي نه شوه.
او سم هنری والا موضوع د اوکراین کلکیش ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې یرغل نن دولسمې ورځې ته غځېدلی، دغه راز په پام کې ده چې نن د دواړو لورو تر منځ د سولې خبرې هم وشي. نور بل احمد تکله واورو.
د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو تر منځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوي، خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حمله بندې کړي، څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي وځي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوی اوربند په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه و ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون پالو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولي. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحده ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیه د عمدي حملو کره راپورونه لیدلې دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځ اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ویان د روسیې د پوز د مقت اوربند اعلانولو په غبرګون کې ویلي چې دا یو بشپړ غیر اخلاقي اقدام دی او ویلي چې د اوکراین وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنو د اوکراین د خاورې دننه نورو ځایونو ته کډه شي. ریانوستي خبري اژانس د دفاع وزارت له قوله ویلي چې ټولې هغه لارې چې د دغه اوربند له لارې پرانستل کیږي تر روسیا او بیلاروس پورې غځېدلې دي. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
دا تکواندو افغان لوبغاړي د برونز میډالونو ګټون کې شول. دا تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبیح الله شاهزاد نن ازادي رادیو ته وویل دا سیالۍ چې د یو لس واسي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په ایران کې د مارچ په 15 بنیټه پیل شوې وي، افغان لوبغاړو هم پکې ګډون کړی وو. ښاغلی شاهزاد زیاتوي چې دا سیالۍ د کلبونو د لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغان لوبغاړو پکې درې د برونز میډالونه وګټل. نوموړي زیاته کړه محسن رضایی، علي اکبر امیری او مسعود خوشنیت هغه افغان لوبغاړي دي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د برونزو میډال نو وګټل. په پکتیا ولایت کې د فول رزم سیالي پاتې ورسېدی. د بدني روزنې ورزشي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالي د زرغون پسرلی په نوم د یوې ورځې لپاره پیل شوې وي چې پرونه وخت پاتې ورسېدی. په دې سیالي کې د تو کلبونو و ډیر جوړ لوبغاړو برخه اخیستی و چې هدف یې په پکتیا کې د فول رزم ورزش و د خودل شوې ده. د سیالي په پای کې ګډون کولو لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د میسي بیرته راتګ. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پارسن جرمن لوبډلې ارجنټاین استوري لیونل میسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملي لوبډلې ته غوښتل شوی. د ارجنټاین د ملي لوبډلې روزونکي د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي سیالیو نوم لړۍ اعلان کړ چې د میسي نوم هم پکې وو. ارجنټاین په دې سیالیو کې له وینزویلا او اکوادور سره لوبېږي.
ازادي راډیو اوري د روان خبرونه تر دوهمې نیمه پورې زموږ همکار سره اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ وو غاز شرکت یو لټ کې د مازیګر زنګ وو برج کې دي.
دا هم وری چې غنی شیز وی د شوزو نړیوال ورځ د منځلو لکبله د دې پښوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زمالم ته ما د چې زده زګی ته ولاړای يم بن نیم پایو دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطاس کما دا نه پښ کې پیدا کړی.
هو تر هغه مخ کې اوری چې په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وی تیرو دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت د پایل لورزې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل. تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي.
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې. دوهم موضوع و د موږ د خوندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې. دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا د طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي.
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ترجمان دي. خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي. هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پر دوی د لګول شوی محدودیتونو لعمله لخپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره جوړې شوی ننګنه کوم. هغه ټولنې او خزې چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خزو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نسی کولای
و نه میکنه.
طالبان د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خزو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو دنجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خزي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وايي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شاروالۍ لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شي اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خو د کابل شاروالۍ وایي چې دغه نرخ پانې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخ نامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوې دي. هم غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو. منډوی په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوی باغ قاضي تر راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خاروالۍ لخوا د نرخ پانو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجی نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخ نامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر.
میاس میاس یو ری تغییر سی کم در کم میاس شل زکی اسار کته پورته کی نورخونه کته پورته کی ټول خارج راځي خارج کوم کل ری جگ سی کل ری ټیټ سی پی والات نه پات کیږي
بل دکاندار ما گاز فروشه ما او نرخنامه ډیر جګور کړي سبای زنګ وو گاز شرکت یو ریټ کړي ما زګر زنګ وو برټ کړي انت شرکت چې واغ شرکت کلا کو نینې ذکر نه شاغت ته نرخنامه ورنه کې مونږ ته بی فایده نرخنامه بده ورکه
خو بده نرخ پانو کې یوازې د خوراکي توکو بای نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو گازو په شمول د سونتو کو بای هم په ډاګه سوی دي د کابل خار باغ قاضي سیمې منډوي کې گاز پلورون کای منصور وای
دغه نرخنامه چې ډیر کم شکان او غریب لپاره اصلا نشته قابل د تطبیق نه ده دا ډیر جګ ده باید لګرزان شي
خو یو شمیر دکانداران وای تر اوسه ورته د کابل خار والی نرخ پانی نه دی رسیدلی یو شمیر ها کسان چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانی اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوې دي په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرولو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه
پدین نرخنامه کې چې د کاروالۍ له لوري ویشل شوی خلکو ته هیڅ ګټه نشته خلکو اقتصادي حالت بد دی کاروبار نشته خو د توکو بیې لوړې دي
بل اخره لیو شمیر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو ورسته و موندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړای د کابل خاروالۍ د نشراتو لمشه نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریک کړي هغه په جواب کې وویل
او مون نرخنامه جوړه کړه خلکو ته مراد دي کړه دا نرخنامه ته کړه چې دا ځکه کله چې د ډالر په یم مساوي چې بل شک په دې کې تغیرات راځي خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل خدای وو ویل چې دا نرخنامه د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوی او یو کمیسون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غړیو وریجو غازو تیلو او ځینو نورو لمړنۍ توکو بیې مشخصې شوې دي خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیې په اړه د یک شنبه په ورځ د هوت میاستي په 15 باندې چې د کابل په بازارونو کې و موندل دا و چې دکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل خاروالۍ لوري د ټاکل شوی نرخ پانه په پرتله په ارزانه بیه پلورل د کابل خاروالۍ په نرخنامه کې دیوی بورې وړو بیه 2015 یا خودل سوی خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي همدارنګ په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریچو بیا 2050 خودل سوی خو په بازار کې تر 2500 وي د یو شپږ لیتره ټیم غړې او بیا په دې نرخنامه کې 2650 خو په بازار کې تر 2650 پلورل کیدل
د کابل شروالي له خوا د نرخ پانو یا نرخ نامو د ویش په اړه مو د کابل د وسیدونکو او دکاندارانو نظرونه په یو راپور کې ووریدل خلک وایي چې د طالبانو د حکومت له خوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې برعکس یې د توکو بیې ډېری لوړې کړې دي د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د شوزو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي لځینو شوزو به وورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی
زمانم نازیه چې حکومت په وخت کې کارونا و کاروبار و اوس کارم نسته ډېر مسکنن سوي یو اوس شیانم ګران سوي دي او اوس نیم نه پرسېږي اوس شیان ډېر ګران سوي دي موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار زمینه برابر سوي چې موږ ما په زړه دغه ټ ارمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې ترسره کړی وای اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایلی کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پوس پرسې شیان واخلو
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کونډه نام یې چم نو زمالم ته مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیم سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالا سی زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی هغه دی کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان خدیر تغیرات راغلی دی چې دوغه نی ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نی پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانه د بلی خاصه نيستي ده د بلی خاصه دوغه نی شی ولاکه چې خلیته واچوم
د مارش د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو